سلامونه شیبریم استاسو کوربه د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ پروند د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې وی آنلاین غونډې ته وویل چې موږ د طالبانو په ضد د کوم منظم وسلوال مخالفت ملاتړ نه کوو او نور قدرتونه هم هڅوو چې دا کار ونه کړي. دا مهال په افغانستان کې د طالبانو پر ضد ځانګړی فعال وسلوال عمومي مخالفت یا مقاومت نشته، خو د احمد مسعود په مشرۍ مقاومت جبهې د طالبانو په ضد جګړه اعلان کړې ده. دا ډله وایي چې جنګیالي په پنجشیر کې فعال دي، خو طالبان وایي چې هلته کراره کراري ده. د کونړ پر سرکانو ولسوالۍ د پاکستان د لوري د ټوپونو ډزې درېدلې دي. په کونړ کې د طالبانو یو چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې یاد شي ازادي راډیو ته وویل چې د سیشنبې مازدیګر د پاکستان لخوا ډزې پیل شوې او دوی مسله له کابل سره شریکه کړې ده. دا ډزې د شپې تر یولسو بجو روانې وې. تر اوسه د دې ډزو په اړه اسلام آباد څه نه دي ویلي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر هیله څرګنده کړه چې نړیوالې مرستې په مستقیم ډول افغانستان خلکو ته انتقال شي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې سرپرست وزیر امیر خان متقی پرون ماښام د قطر د ملکي خدماتو او د تعلیم د برخې له استازو سره کتلي او ډاډ یې ورکړی دی چې اړمنو کسانو ته په شفافه توګه د مرستو په رسولو کې همکاري وکړي. د طالبانو چارواکي وایي کاپیسا کې دوه طالبان او درې عام کسان د نامعلومه کسانو په برید کې وژل شوي دي. د طالبانو د ویان مرستیال بلال کریمی نن رسنیو ته ویلي دغه دوه طالبان د پخواني جهادي قمندان حبیب افغان د خپلوانو په موټر کې سپاره وو چې برید لاندې راغلل. د طالبانو په خبره وژل شوي ملکیان د همدې قمندان خپلوان دي. سملاسي د وړ مشپې د برید مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی، خو طالبان د دښمنو کړیو کار بولي او وایي په تړاو یې دوه مشکوک کسان نیول شوي دي. د طالبانو د ټولګټ وزارت هوټ کړی چې د کابل کندهار لوی لاره بیرته ورغوي. دغه وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې تخنیکی ټیمونه یې دغه لاره کتلي او د اساسي رغونې پر پلان کار روان دی. په اعلامیه کې راغلي چې د راتلونکي لمریز کال په لومړیو کې به د لارې د رغولو عملي چارې پیل شي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د البانیا له صدر اعظم څخه مننه وکړه چې له افغانستان د افغانانو د رئیسولو په بهیر کې همکاري کړې ده. انټونی بلنکن پرون په واشنگتن کې د ایډی راما کوربه و. د وویل البانیا په اخلاص شپږ میاشتې مخکې افغان کډوالو ته په خپل خاوره کې ځای ورکړ او له هغوی سره مرسته وکړه. یوکراین نن د یووالي ورځ لمانځي. کیف په داس وخت کې دا ورځ لمانځي چې له همکړکېچ زیات دی او د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایډن خبرداري ورکړي چې د روسي له لوري د اوکراین د نیولو امکانات په خپل ځای دي. ولسمشر بایدن پرون وویل متحد ایالاتونو تر اوسه داسې شواهد نه دي لیدلي چې روسیه دې د اوکراین له پولو پشا شي. سربیره پر دې چې پرون ماسکو ویلي وو چې د یو شمېر پوځیانو د پشا کېدو هڅې پیل کړې دي. اټکل کېږي چې روسیې د اوکراین له پولو سره تر یو نیم لک ډېر پوځیان ځای پر ځای کړي وي. اسد جرړو په منځنۍ سپه دولس شپږنوي پټول افغانستان کې اوري وړاندې په خبرونه کې واشنگتن په افغانستان کې د القاعده پر ضد د طالبانو هڅو ته اندېښنه ښکاره کړه. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد
د القاعده اړوند څوک په افغانستان کې اوستنه او هغه وختونه تیر شوي چې هغه وخت دلته وو.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي د طالبانو پر ضد به د کوم وسلوال مقاومت ملاتړ ونه کړي. دا څه معنا؟ د سیاسي چارو کتونکی احمد وایس وردک
دا چې په مطلق موږ ووایو چې غرب دوی په رسمیت وپیژني فکر کوم نور موارد هم دلته موجود دي.
په غزنی کې کاروبارګان د برېښنا له ستونزو شکایت لري.
په ورځ نه وروره موږ ته په زراعت تاوان رسوي، کاروبار مریض، کاروبار خرابیږي، مشتری ته جواب ورکوو.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي ټام ویسټویل متحده ایالات غواړي په افغانستان کې ستراګر سازمان فعالیت ونکړي. شاخلی ویسټ کس هم د طالبانو د حکومت لخوا د داعش پر ضد مبارزه وستایله، خو زیاته یې کړه طالبان هیڅ لیواله نه دي چې له القاعده ډلې سره اړیکې پرې کړي. ټام ویسټ د طالبانو لخوا د یو ټول ګډونه حکومت په نه جوړېدو هم نیوکه وکړه او ویل تر اوسه د یو همشموله حکومت د جوړېدو لپاره هڅه نه ده شوې. جزئیات په دې راپور کې
د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی ټام ویسټ وایي متحده ایالات غواړي چې په افغانستان کې داسې یو سولهییز دولت وویني چې هیڅکله ترهګرو ډلو ته ځای ورنکړي. خغلی ویست د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې په خپلو تازه څرګندونو کې وویل دوی به له داسې دولت خپل ملاتړ ته دوام ورکړي چې امریکا او نور متحدین یې ونه ګواښي او د خپلو ټولو خلکو حقونه خوندي وساتي. د افغانستان په چارو کې د متحده ایالاتو د لوړ پوړی ډیپلوماټ د داعش پر وړاندې د طالبانو د جګړې ستاینه کوي، خو زیاتوي طالبان هیڅ لیواله نه دي چې د دوحې په هوکړه کې د خپلو ژمنو په عمل کېدو سره چې دوی مجبوروي له القاعده ډلې سره خپلې اړیکې پرې کړي له متحده ایالاتو سره همکاري وکړي.
د القاعده په اړه زموږ خبرې اترې لا هم یو ننګونه ده. موږ غواړو په هغه ګامونو ډیر باور پیدا کړو چې د القاعده او داعش په ضد پورته کیږي. موږ غواړو وګورو چې په افغانستان کې هیڅ یو ترهګره ډله چې په دې کې د پاکستاني طالبانو تحریک جیش محمد او لشکر طیبه هم شامل دي فعالیتونه کړي.
حخوا د پینټاګان لخوا د امریکا د کانګرس د وسلوالو خدمتونو کمیټې ته وړاندې شوی راپور ښیي چې د اوس لپاره د داعش او القاعده په څیر ډلې نه غواړي چې افغانستان د لویدیځ پر ضد د بریدونو لپاره د یوې اډې په توګه وکاروي. دا راپور چې د امریکا د دفاعي او استخباراتي ارزونې په پایله کې چمتو شوی ښیي چې پر لویدیځ برید لا هم هدف دی، خو اوس مهال د دواړو ډلو د مشرانو لومړیتوبونه توپیر لري. پر راپور کې زیاته شوې د داعش خراسان څنګه د بهرنیو عملیاتو په پرتله په افغانستان کې بریدونو ته لومړیتوب ورکوي او وروستیو کې دا ډول بریدونه هم کړي. خود طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د اندیښنو ته په ځواب کې وایي
اسلامي امارت اول خو اچاته اجازه نه ورکړي د افغانستان له خاورې د چا په ضد باندې سوء استفاده وکړي. او بل د القاعده اړوند څوک په افغانستان کې وستنه او هغه وختونه تیر شوي چې هغه وخت دلته وو.
امریکا داسې مهال دی خوندي افغانستان غوښتنه کوي چې لای دی و ټولګټونو حکومت د جوړېدو په اړه غږ ته طالبانو لا بیک نه دی ویلی. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست د امریکا د سولې انسټیټیوټ کې د خبرو پر مهال پر طالبانو له همدې عمل نیوکه وکړه چې تر اوسه یې د یو ټولګډونو حکومت د جوړېدو لپاره هیڅ هڅه نه ده کړې. هغه زیاته کړه طالبان هغه تیروتنه تکراروي چې د امریکا متحده ایالاتو په 2000 لومړي کال کې وکړه او طالبانو ته یې په واقع د ګډون زمينه برابر نه کړه. ټام ویست دا هم ویل چې د افغانستان پر رهبرۍ کې د ټولنې د ټولو قشرونو د غنامندۍ د حضور په اړه د نړیوالې ټولنې لویدیځ او هم د سیمې د قدرتونو ترمنځ یو زړه ګرمونکی او د پام وړ اجماع ویني. طالبانو بیا تل ویلي اوسنی جوړ سرپرست حکومت ټول ګډونه دی او د اصلاحاتو راوستلو ژمنه یې هم کړې.
د افغانستان لپاره د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي ټام ویست د داعش د ځپلو په خاطر د طالبانو هڅې ستایلې دي، خو د القاعده په اړه یې اندېښنه ښکاره کړې ده. بل لور ته ښاغلي ویست ویلي دي چې واشنګټن د طالبانو پر ضد د کوم منظم وسلوال مخالفت ملاتړ نه کوي او نور قدرتونه هم هڅوي چې دا کار ونه کړي. آیا دا د طالبانو د ملاتړ معنا لري؟ د متحده ایالاتونو په هارورډ پوهنتون کې د سیاسي علومو له استاد احمد ویس وردک خبر
د طالبانو ملاتړ به فکر نه کوم چې درته ترګن کی، لیکن یو تشویش دلته یوازې د امریکا نه دی بلکې د منطقې هم ده که چیرته نور وسلوال ډلې لکه څنګه چې یو څه وخت مخکې دوشنبه کې غونډه شوې و په خوانی شمالي ټلوالې چې په پسرلي کې بو دوی په مختلفو جبهاتو کې مقاومت کوي د طالبانو په مقابل کې، خو بیا په دې کې که دغه یو تشنج را منځته کی چې افغانستان کورنۍ جګړې ته ور نږدې کیږي، بیا دلته د داعش د ځای پر ځای کېدو ویره هم شته چې دلته یوازې
امریکا د داعش په برخه کې ټام ویست یو ډول طالبانو رضایت ښکاره کړی دی چې دوی د داعش په ضد باندې د په وینا لاسته راوړنې لرلې دي، خو بل لور ته د القاعده په اړه تشویش ښکاره کړی دی. دا بیا بیرته په طالبانو یو ډول د نه اعتماد معنا لري او کثرنګ
د ټاموس خبرې تقریبا یو څه ضد و نقیض خبرې وي. په یو ځای کې په مطلق توګه یو پراسپکت او یا یو امید دی طالبان پر رسمیت پیژندو رد کړل، بیا په ځینو نورو مواردو کې خوشبینی څرګندوله، لیکن د داعش او د القاعده په هکله که ووایو القاعده تقریبا داسې یو مړ ارګان دی. د طالبانو او د القاعده تقریبا ودونه یې سره کړي دي، حتی د ربانی په وخت کې دوی د افغانستان تذکره اخیستی دي، پاسپورتونه اخیستی دي. هغه په تخنیکی لحاظ باندې د طالب او د القاعده بیلتون ډیر مشکل کار دی، لیکن د القاعده نه هم داعش ډیر غرب ته هغه د دوی میتودونه تشدد لري او غرب ته مشکل جوړ کړی. نو فکر کوم چې د داعش سره به د امریکا مشکل زیاتره وي.
له شغلی ورتک څخه په مننی په یوې خبرتیا پسې به واوري چې په امریکا کې د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ په اړه واشنگتن غواړي چې پریکړه وکړي، خو کله په دې راپور کې تفصیل وړاندې اوریدل شي.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
امریکا وایي د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ په اړه د محکمې له پریکړې وروسته عملی اقدام کیږي. د سپین ماڼۍ ویاندی جینسا کې تیر ورځ ناوخته خبریالانو ته وویل ولسمشر جو بایدن هڅه کوي چې د افغانستان د شتمنۍ یوه برخه د افغانانو په ګټه وکارول شي او پاتې د محکمې له پریکړې وروسته په امریکا کې پاتې شي. تفصیل په دې راپور کې.
سپین ماڼۍ وایي تر کومه چې محکمې حکم نوي کړی دا شتمنۍ نه انتقالیږي. د سپین ماڼۍ ویان دی جنسا کې د سه‌شنبې په ورځ په دې اړه د خبریالانو د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل
لکه څنګه چې پوهیږئ د سپتمبر د 18مې د ډیری قربانیانو کورنۍ او چې په دې پیښه کې د کورنۍ غړي وزل شوی د طالبانو پر وړاندې اداګانې کړې دي، نو په دې اړه د فدرال محکمه څېړنې کوي. بنان د افغانستان 3.5 میلیارد ډالر به په متحدو ایالاتو کې پاتې شي. په دې اړه به د محکمې حکم او رایه پریکړه وکړي.
د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن د رواني فبروري په 11مه د ویجرایي فرمان په صادرولو سره د افغانستان اقتصادي او بشري کړکېچ ته د رسیدنې په هدف د افغانستان بانک د یوان دازا کنګل شویو پیسو یعنی 2 میلیارد ډالرو د ازادېدو پریکړه وکړه. خو ویل د دغه پیسو سمنیمه برخه به د سپتمبر د 11مې نیټې د قربانیانو کورنۍ او تور کول شي. د سپتمبر د 11مې د قربانیانو کورنۍ او ته د افغانستان د کنګل شویو پیسو د وی برخه د انتقال پاړه د خغلی بایدن پریکړه په افغانستان کې دننه او بهر لتون خبرګون سره مخ شوه. د بشري حقوقو د څار سازمان ویلي چې بایدن د افغانستان د شتمنۍ او د ترلاسه کېدو هڅه کوي. عام افغانان هم د امریکا د جمهور رئیس د پریکړه سمنه غني.
زمانم دوست محمد دې د مرکز وسیدون کې نو جو بایدن د دې حق نه لري چې دا راوخی او یا په چابانی تقسیم کې یا په تصرف کې صرف د دې د ساتنو حق لري.
خطر نورې ما حق پیښه کې د افغانستان اتبا افغانیان په هیڅ ډول سره ګډون نه وکړي، نو دا قصاص پاید افغانستان د خلکو د شتمنیو څخه وانه خستل شي.
په دې تړاو د پلازمینه کابل په ګډون په یو شمیر نور ولایتونو کې لاریونونه او اعتراضي غونډې هم شوي. د سپتمبر د 11مې حمله په 2001 میلادي کال کې په افغانستان کې د طالبانو د تیر ځل واکمنۍ پر مهال وشوي. هغه مهال امریکا د طالبانو له حکومت د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن د سپارلو غوښتنه کړې و. خو د دې غوښتنې د نه منلو په پایله کې امریکا پر افغانستان حمله وکړه او د طالبانو واکمنۍ وپرځوله. په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم د یوې لامی په خبرولو سره له امریکا یو ځل بیا غوښتي چې د افغانانو شتمنۍ بې قید او شرط خوشې کړي. په اعلامیه کې خبرداري ورکړل شوې چې امریکا په دې اړه خپل دریز بدل نه کړي نو طالبان به د هغه هیواد په اړه په خپلې کړنلارې له سره غور وکړي.
د طالبانو تر واکمنۍ وروسته بریتانیا ته تللي افغانان د شپږو میاشتو په تیرېدو له هم په هوټلونو کې اوسېږي. د بریتانیا د کورنیو چارو وزارت وایي دوی هڅه کوي چې د ورغلو 12,000 کسانو له ډلې شاوخوا 12,000 پړاو په پړاو له هوټلونو بهر کړي او په کورونو کې ځای پر ځای کړي. تفصیل د اسدالله الدین په راپور کې.
د بریتانیا د کورنیو چارو وزارت وایي دغلته ورغلي ډیری افغانان نه غواړي چې لرو پرتو سیمو کې ځای پر ځای شي، نو ځکه په میاشتو میاشتو په هوټلونو کې پاتې دي. دوی دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې بریتانیا ته د افغانانو د تخلیه د بهیر د پایل دادې شپږ میاشتې پوره شوې او دې موده کې 12,000 افغانان بریتانیا ته بیول شوي دي. د بریتانیا ټایمز ورځپاڼه د کورنیو چارو وزارت په حواله لیکي دوی هڅه کوي چې د ورغلو افغانانو له ډلې 12,000 ته پړاو په پړاو کورونو کې د میشتېدو زمینه برابره کړي، خو وایي پاته نور ممکن تر یو کال پورې په هوټلونو کې پاتې شي.
ما از وقتی که آمدیم از آگوست تا به حال دمی هتل هستیم و دلیل عمده ای که به ما
عبدالله لهغو افغانانو دی چې ټیک شپږ میاشتې کیږي بریتانیا ته بیول شوی، خو وایي لا هم هوټل په هوټل ګرځول کیږي. له دمی وپوښتل چې هوټلونو کې د اوږدې مودې لپاره د افغانانو د پاتې کېدو لاملونه څه دي.
اکثر لویو ښارونو لکه لندن، برمنګام او مانچستر د افغانانو میشتېدل رد کړي دي. په نورو ښارونو کې دولتي کورونه چې د کنسول کورونه ورته وایي کم دي. دا خلک ګرځي شخصي کورونه پیدا کوي، خو شخصي هم کم دي. که پیدا شي څنګ ته به یې ښوونځي ډکوي او که ښوونځي پیدا شي نږدې ورته کور نه وي.
پر بریتانیا سربیره د تخلیه شوو کسانو ورته ستونزه نورو هیوادونو کې هم محسوسه ده. تازه په ابوظبی کې لسګونه هغو افغانانو مظاهره وکړه چې امریکا ته د تاک په خاطر له افغانستان را ایستل شوی، خو شکایت کوي چې اسناد نه پروسس کیږي. د راپورونو له مخې تیر شپږ میاشتو کې شاوخوا 1,500 افغانان له هیواده ایستل شوی دي.
آزادي رادیو تغوغ ونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
وړاندې سپورتي خبرونه لرو. د افغانستان په اړه سپورتي خبرونه خوس یو نړیواله مسله راخلو. بریتانیا وای دوی داسې نقش نشانی نه ویني چې روسیې د اوکراین له پولې خپل سرتیری لري کړی وي. ورته اندېښنه د امریکا متحده ایالات هم لري. او ولسمشر جو بایدن ویلي پر اوکراین د روسیې د یرغل احتمال له منځه نه دی تللی. دا په داسې حال کې ده چې روسیا وایي د اوکراین پولې ته نږدې پوځي تمرینونه پای ته رسولي. اسدالله الدین د نړیوالو آژانسونو په استناد راپور لري.
د بریتانیا د دفاع وزیر بن والس وایي د اوکراین په ختیځ کې د شته وضعیت په اړه د کرملین خبرې او عمل سره یو شان نه دي. روسیې ویلي دغلته یې پوځي تمرینونه پای ته رسولي او د سرتیرو شمیر یې کم کړی، خو ښاغلی والس وایي د اوکراین پولې ته نږدې داسې نښې نښانې نه ویني. بریتانیا او امریکا په پرله پسې ډول خبرداری ورکوي چې روسیې د پوځي یرغل په هدف د اوکراین پولې ته نږدې پوځي تحرکات پیل کړي او څه باندې 1,30,000 سرتیري یې ځای پر ځای کړي دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن هم پرون د فبروري په 15 وویل داسې نه بریښي چې روسیې د اوکراین له پولې خپل سرتیري لرې کړي وي. بایدن ویلي پر اوکراین د روسیې د یرغل احتمال لا هم پر خپل ځای دی. بریتانیا او امریکا دغه اندېښنې داسې مهال څرګندوي چې د روسیې دفاع وزارت ویلي ځواکونو یې د اوکراین له پولې شاتګ کړی او په خبره یې د لانجې د هواري لپاره هیلې هم ډېرې شوې دي. د روسیې او اوکراین د لانجې هواري ته ډیپلوماتیکي هڅې هم روانې دي او د امریکا ولسمشر ویلي د ډیپلوماتیکو هڅو د بریا امکان لا له منځه نه دی تللی. بلورته د روسیې د استازو جرګې یا دوما پرون سه شنبه هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې له ولسمشر ولادیمیر پوتین نه پکې غوښتل شوی د اوکراین ختیځ کې د دوه سیمې د خپلواکو دولتونو په توګه په رسمیت وپیژني. دا هغه سیمې دي چې تر ډیره روسی پلاوه بیلتن غوښتونکي پکې میشت دي. که د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د استازو جرګې دا پریکړه لیک تایید کړي، د مسکو او لویدیځ ترمنځ ناندری به نورې هم زیاتې شي. لویدیځو چارواکو او دغه راز د اروپایي ټولنې لوړپوړي ډیپلومات جوزف بوریل ویلي د اوکراین پولې نړیوالو په رسمیت پیژندلی او بدلون پکې د نه منلو وړ کار دی.
د سپورت لډګره، د کرکټ لډګره، په نړیواله کچه د نیوزیلند او جنوبي افریقا ترمنځ نن ټیسټ لوبه ده. دا لوبه د افغانستان په وخت باندې نیمه شپه پیل شي او د هند او ویسټ انډیز ترمن د شلو ورونو لوبه ده چې دا لوبه د کابل په وخت د ماښام خواته شروع کیږي. د افغانستان په اړه سپورتي خبرونه دلته در سره شریکو.
په بنگلاديش کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې څو لوبغاړي د کورونا په وایروس سخت شوي. بنگلاديشي رسنۍ ویلي افغان لوبډله چې د بنگلاديش په وړاندې سیالیو ته په تیاری بوخته ده. د بنگلاديش کرکټ بورډ ترې غوښتي چې د 30 ساعتونو لپاره د لوبغاړي قرنټین شي او له هغه وروسته د کورونا د نتیجې معلومولو لپاره بیا ازموینه وکړي. په دې اړه مو د افغانستان د کرکټ بورډ له ادارې څخه معلومات وغوښتل، خو هغوی په دې اړه خبرو ته حاضر نه شول. د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ درې ورځنۍ او دوه شل ورځې لوبې کیږي چې لومړۍ لوبه هم د فبروري په دروښته منیټه پیلېږي. اتحاد توچی لوبډلې د قرباغ فوټسال د یوالي جام اتلولي وګټله. د افغانستان د بدني روزنې ورزش ادارې ویلي دي چې د غزنی ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې د فوټسال سیالۍ چې و میاشت وړاندې د 28 لوبډلو ترمنځ پیل شوې وي، د اتحاد توچی لوبډلې په بریا پای ته ورسېدې. د دې سیالیو په پایلو به کې اتحاد توچی له تلوی د بدی لوبډلې سره مخامخ شوه چې اتحاد توچی 3-0 په وړاندې تلوی د بدی ته ماتې ورکړه او د دې سیالیو اتلولي وګټله. د دې لوبو د کېدو هدف د لوبغاړو ترمنځ د یوالي رامنځته کول او د فوټبال لوبي واده خودل شوی. او د اروپا د اتلانو لیگ د دوی مش په لوبو کې د انټر فوټبال کلب د لیورپول لوبډلې کوربتوب او بایرن مونیخ هم د سالزبورګ لوبډلې په وړاندې لوبغالي تخکته کیږي. د ورزشي رسنیو د راپورونو پر بنسټ د دوه سیالۍ په یو وخت ترسره کیږي. لیورپول او انټر لوبډلې داسې مهال سره مخامخ کیږي چې دواړه په لیگ کې ورته حالت لري. دا د اروپا د اتلانو په لیگ کې 5م ځل دی چې انټر او لیورپول لوبډلې سره مخامخ کیږي.
او ستاسو د روپ منځنۍ سپه دولس شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. تر څلورنی مو بجو وروسته د ځوان فکر خبرونه لرو. په دې پروګرام کې دا چېرو چې د طالبانو تر واکمنۍ را وروسته چې شپږ میاشتې پوره کیږي، ځوانان څه غوښتنې لري او څه شکایتونه، دا تر څلورنی مو بجو وروسته اوریدل شي. راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ازادي رادیو د خبرونه دی برخه ته مو په سلامونو هر کله کوو. دا ونسان د فوتسال ترنونو سکلونو کم عمره ټیم پرون سیشن به تاجکستان ته ماتې ورکړه. د دوی لوبه د مرکزی اسیا د فوتسال د تلولی جام په لړ کې وسوه. تفصیل له صفی الله ستانکزینه اوري.
د مرکزی آسیا د فوتسال د نولس کلنو د ملي ټیمونو د لوبو پر مهال د افغان نندارچیانو حضور ډیر ګرم و. افغانستان د فوتسال د نولس کلنو ملي ځوانانو په یوه لوبه کې له تاجکستان څخه بریا خپله کړه. دا لوبه د قرغیزستان په کوربتوب د مرکزی آسیا د فوتسال د نولس کلنو د سیالیو په لړ کې وشوه. افغانستان 5-1 لوبه وګټله. د افغانستان د فوتسال تر نولس کلنو د ملي ټیم سر روزونکي محمود سعیدی وویل: نن مو د تاجکستان په وړاندې یوه سخته لوبه درلوده. تاجکستان یو ډیر ښه ټیم دی، خو اوس دغه لوبه ختمه شوه او زموږ ټول مرکز اوس د ازبکستان سره د لوبې په اړه دی چې د پنجشنبه پر ورځ به ترسره شي. هیله من یو چې په هغه لوبه کې هم ښه نتیجه واخلو. د مرکزی آسیا د فوتسال د نولس کلنو ملي ټیمونو سیالۍ د افغانستان، ایران، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان او قرغزستان ترمنځ پیل شوې دي. د افغانستان د فوتسال تر نولس کلنو ملي ټیم تر دې مخکې د دغو لوبو کوربه قرغزستان ته 5-3 ماته ورکړې وه، خو په اوله لوبه کې 10-3 له ایران ماته خوړلې. له دې ټولو سره سره د افغانستان د فوټبال فدراسیون چارواکي هیله مند دي چې وکولی شي اتلولي یا نائب اتلولي ته ورسیږي.
په غزنی کې ډېری صنعتکاران وایي په دغه ځای کې د طالبانو تر راتګ وروسته د برېښنا پرچاوي زیاته سوې چې له کبله د دوی کاروبارونه زیانمن سوي دي. دوی له طالبانو څخه غواړي چې منظمه برېښنا ورته برابره کړي. نور حل په دې راپور کې.
په غزنی ښار کې د کابل کندهار پر لویه لاره سکاپت سړک ته مخامخ شاوخوا 30 کلن نجیب الله د خپل دوکان مخې ته لاس تر زنې ناست دی. دلته د خلکو او موټرانو ګڼه ګوڼه ده. نجیب الله ولډینګ کار دی. نوموړی وایي په دا وروستیو کې په غزنی کې د برېښنا پر چاوي کار سخت خراب کړی دی. موږ تمه درلوده چې د طالبانو له راتګ سره به کارونه سم سي، خو نه و خبر چې دومره به ورسره خرابېږي.
دولتي برېښنا خو د ورځې 2 ساعته پر چاوي لري. د سهار له 8-9 بیا د غرمې له 2:30-2:30 پورې قطع کیږي. د ورځې 4-5 ساعته پرته له اعلان شوي وخت تللی وي. موږ د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوو چې دا د برېښنا پرچاوي سم کړي تر څو زموږ کارونه ورسره سم شي. جنریټر خو زیات مصرف لري.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې ډیری صنعتکاران وایي په دغه ځای کې د طالبانو له راتګ سره د برېښنا په پرچاوي کې زیاتوالی راغلی دی. دغه صنعتکاران وایي دلته به هیڅ برېښنا نه قطع کېده، خو اوس د ورځې له 4-5 ساعتونو حتی ټوله ورځ قطع سوې وي چې له امله یې د دوی کارونه سخت خراب کړي دي. دوی د طالبانو له حکومت څخه غواړي تر څو د برېښنا د دغه پرچاوي مخه ونیسي چې د خلکو کارونه روان سي. شاوخوا 30 کلن سمیع الله هم په غزنی ښار کې د موټرو مستري خانه لري. نوموړی وایي تر نیم درزن پورې شاګردان ورسره کار کوي، خو د برېښنا له وروستۍ پرچاوي سره یې کار خراب سوی دی چې له امله یې د دغه شاګردانو کورنۍ هم له اقتصادي ستونزو سره مخ دي. نوموړی وایي په غزنی ښار کې په زرګونه کسان دي چې په دولتي برېښنا خپل کارونه پر مخ وړي، خو دغه برېښنا قطع سوي وي.
مشتری ته جواب ورکوم کار نه دی. موږ ټول کاروبار ماشینري ټوله برخ چارواکو غوښتنه ده چې دا برخ سم کی او دا پرچاوي ډیر ونه لري، ته هر سړی تاوان کې لګیاي.
دا غزنی اوسیدونکو او صنعتکاران دغه شکایت په داسې حال کې کوي چې د طالبانو له راتګ سره په ټول افغانستان کې د برېښنا په برخه کې ستونزې زیاتې سوې دي، خو د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي بیا د غزنی اوسیدونکو ته ډاډ ورکوي او وایي دوی هڅه کوي چې د برېښنا د دغه پرچاوي مخه ډپ کړي. په غزنی کې د برېښنا ریاست سرپرست قاری صلاح الدین آزادۍ رادیو ته وویل کله چې هم په ازبکستان هیواد او یا هم کابل کې د برېښنا په برخه کې کومه ستونزه راولاړېږي، نو په دغه وخت کې زموږ برېښنا پرچاوي کېږي. نوموړی وایي په غزنی کې د ورځې 4.5 ساعت برېښنا پر چاوي لري، نو علت یې په کابل کې د برېښنا کموالی دی چې له امله یې هلته برېښنا استفاده کیږي، خو دا ستونزه به ژر تر ژره هواره سي. غزنی ته هم له ازبکستان هیواد څخه وارداتي برېښنا راغلې ده.
د غستونځه ان شاء الله ک ډیر یو میاس نور یا یو نیم میاس تر دوه میاس پوری به زیات بنه ان شاء الله. دغه صنعتکارانو ته نورم شهریانو ته ټول ته اطمینان ورکو سیدا مشکل به ان شاء الله رافسی پونز د وختو کی.
دا په داسې حال کې د چپ غزنی کې د جمهوریت نظام په وخت کې د غزنی برېښنا موزي د جګړې پر مهال پرې کېدل، خو پرچاوی هیڅ نه درلوده، نو دا چې د اوسنۍ پرچاوی لامل د خلکو کار نه زیات خراب سوی دی.
پرون د فبروري میاشتې پر 15مه پر افغانستان د طالبانو د ولکې د ټینګولو شپږ میاشتې پوره شوې. دغو شپږو میاشتو کې د دوی واک څومره لوړې ژورې درلودې؟ آیا د رسمیت پیژندنې لپاره د دوی هڅې نتیجه ورکوي؟ صفیب الله ستانکزي پر همدغو مسایلو د سیاسي چارو له شنونکي او د ناټو له پخواني سلاکار شفیق همدم سره مرکه کړې.
دا تیر شپږ میاشتې طالبان او د اصل میاشتې وي طالبان په تفریح او خوشحالۍ او په لمانځلو بوخت و. دوی د جمهوریت د نسکورولو په لمانځلو ډیر وخت تیر کړ. هغه نظام چې د هغې دپاره افغانان نړیواله ټولنه خوله وینه بهولی او پیسې میلیاردونه ډالر پرې مصرف کړی و، طالبان هغه نظام نسکور کړ او دوی په دغې تیرو میاشتو کې غوښته چې دغه موضوع ولمانځي. خو له بده مرغه د افغانانو دپاره، د عام خلکو دپاره، دغه تیر شپږ میاشتې د لوږې، د د ویرې، د مهاجرتونو، د بې ځای کېدو میاشتې وي. زه فکر کوم چې په تیرو شلو کلونو کې دا تیر شپږ میاشتې تر ټولو تریخ میاشتې د افغانانو او د افغانستان د خلکو دپاره وه. زه دا هم ویلی شم چې د طالبانو حقیقي ازمون دې نه بعد شروع کېږي. خلک د صبر کاسه ډکه شوی او طالبان باید غواړي چې د دوی دغه مشکلات ته رسیدګي وکړي.
دغه هڅو ته په کتو چې طالبان بیلابیلو هیوادونو ته سفر کوي، غونډې جوړوي، څه فکر کوي دوی څومره نږدې دي چې حکومت په رسمیت وپیژندل شي؟
د خارجي بوند کسرای ورته وګوري طالبان وټوانې ده چې تر یو بریده پورې د نړیوال ټولنې او غربي هیوادونو توجه ځان ته جلب کړي. هغه په دې چې دوی د ښځو ځینو حقوقو ته احترام کوي، خود لکه د ښځو د زده کړې او د کار موضوع چې په نسبي توګه دوی دغه حقوق غواړي چې بېرته ښځو ته ورکړي. او په همدې دلیل دوی وتوانې ده چې د امریکا څخه ځینې د افغانستان پیسې چې منظم شوي وو خوشي کړي، او تر څنګ ځینو نړیوالو غونډو کې لکه اوسلو او خلیج غونډو کې ګډون وکړي. خو دا په دې معنا نه ده چې نړیواله ټولنه طالبان په رسمیت پیژندلی.
په ټوله کې د نړۍ تعامل له طالبانو سره څنګه دی؟ او ځکه چې د طالبانو څخه د نړۍ عمده غوښتنې لا هم ظاهرا تر ډېره نه دي منل شوي.
زه فکر کوم چې د نړیوالې ټولنې رابط د طالبانو سره مشروط ده، او هغه شرطونه عبارت ده له یو ټولګډون حکومت جوړول، همداراز د ښځو، د لکیو او بشري حقوقو ته احترام، او دا چې توریستي کړی دي پرې نه ښودل شي چې افغانستان خاورې نه د نورو هیوادونو پر خلاف کمبریت ترسره کړي، دا خاوره د هغوی په مقابل کې وکاري. دغه شرطونه په کامله توګه له اوسه پورې طالبانو نه ده عملي کړی. نو زه فکر کوم چې د دوی په رسمیت پیژندلو لپاره لا هم اوږده لاره باقي ده.
د سیاسي مسایلو تحلیلګر او د ناټو پخوانی سلاکار شفیق همدم له ازادي راډیو سره په مرکه کې. او اوس هم د اوریدونکو څو پیغامونه.
مخکې د سرخود ولایت نه غږېدلی ما، او تاسو زمونږ غږ پورته کړی و، خو لیکن مونږ سره اوسه پورې کومک ونه شو. مونږ سخته ستونزه کې خپله د اعصابو بچي مې د ولږې د سره مخ تورن دي، خبره دا د ولږې نه وژغورئ تاسو. ما هغه شتمنو خویندو نه ورونو نه دا هیله ده، دا امید ده چې زمونږ دا غږ واوري، دا خبره مونږ سره زر تر زره کومک وکړي چې زما بچي مړ کېږي د ولږې نه. مونږ په بندې بټیو کې پراته کاروبار نشته، خاون مې ملا تکلیف لري، معیوبه دی.
مشترک بازار خبره کوم، مال اسلامی عمارت کې مې دا غوښتنه ده چې دلته پخته جوړ کړي چې دا کشران کوچنیان ګرد ورټولېږي برای خپل درس تدریس کوي.
مخکینۍ د اردو شهیدانو ماشونه پاتې دي،
دا د شهدا او د اسلامي وزارت دغه ما پیغام دی ورسیږي نړیوالو ته، دی ورسیږي چې د مونږ خپل حق دی راکړل شي او د مونږ په حق دی بل چاته مو ورکولای کیږي.
دا ورېدونکو له همدغو پیغامونو سره د دې برخې مطالب پای ته ورسېدل. په پاتې شیبو کې له نورو همکارانو سره اوسئ.
وړاندې د ځوان فکر خپرونه لرو، مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه کړو خبرونه. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ پرون د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې وی آنلاین غونډې ته وویل، موږ د طالبانو پر ضد د کوم منظم وسلوال مخالفت ملاتړ نه کوو او نور قدرتونه هم هڅوو چې دا کار ونه کړي. د کونړ په سرکاڼو ولسوالۍ د پاکستان له لورې د توپونو ډزې درېدلې. په کونړ کې د طالبانو یو چارواکي چې نه غوښتل نوم یې یاد شي ازادي راډیو ته وویل چې د سیشن به مازیګر د پاکستان لخوا ډزې پیل شوې او دوی مسله له کابل سره شریکه کړه. دا ډزې د شپې تر 11 بجو روانې وې. تر اوسه د دې ډزو په اړه اسلام آباد څه نه دی ویلي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر هیله څرګنده کړه چې نړیوالې مرستې په مستقیم ډول د افغانستان خلکو ته انتقال شي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې سرپرست وزیر امیر خان متقی پرون ماښام د قطر د ملکی خدماتو او د تعلیم د برخې له استازو سره کتلی دي او ډاډ یې ورکړی دی چې اړمنو کسانو ته به په شفافه توګه د مرستو په رسولو کې همکاري وکړي. د طالبانو چارواکي وایي په کاپیسا کې دوه طالبان او درې عام کسان د نامعلومو کسانو په برید کې وژل شوي دي. د طالبانو ویان مرستیال ویان بلال کریمی نن رسنیو ته وویل دغه دوه طالبان د پخواني جهادي قومندان حبیب افغان د خپلوانو په موټر کې سپاره وو چې تر برید لاندې راغلل. د طالبانو په خبره وژل شوي ملکیان د همدې قومندان خپلوان دي. سملاسي د وړ مشپې د برید مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی، خو طالبان د دشمنو کړیو کار بولي او وایي په تړاو یې دوه مشکوک کسان نیولي دي. د طالبانو د ټولګټو وزارت هوټ کړی چې د کابل کندهار لوی لار بیرته ورغوي. د وزارت نن په یو خبر پانه کې ویلي چې تخنیکی ټیمونه د غلار کتلې او د اساسي رغونې پر پلان کار روان دي. په اعلامیه کې راغلي چې د راتلونکو مریض کال په لمړیو کې به د لارې د رغولو عملی چاري پیل شي. د کابل کندهار نږدې 500 کیلومتره لار د ماین چاودنو په سړکونو کې د چا کونو او د قیر د شیناستلو له کبله ویجاړه شوې او مسافر تل پاړه شکایتونه لري. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د البانیا له سر اعظم څخه مننه وکړه چې له افغانستان د افغانانو د رئیسولو په بهیر کې همکاري کړې ده. انټونی بلینکن پرون په واشنگتن کې د ایډیراما کوربه وو. د وویل البانیا په اخلاص شپږ میاشتې مخکې افغان کډوالو ته په خپله خاوره کې ځای ورکړ او له هغوی سره یې مرسته وکړه. د راپورونو له مخې شاوخوا 2400 افغانان د طالبانو له لورې د کابل تر نیولو وروسته البانیا ته انتقال شول. یوکراین نن د یووالي ورځ لمانځي. کیف په داس وخت کې دا ورځ لمانځي چې لا هم کړکې زیات دی او د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن خبرداري ورکړې ده چې د روسیې له لوري د اوکراین د نیولو امکانات په خپل ځای دي. ولسمشر بایدن پرون وویل متحده ایالاتونو تر اوسه داسې شواهد نه دي لیدلي چې روسیې د اوکراین له پولو پشا شي. سربیره پر دې چې پرون ماسکو ویلي وو چې د یو شمېر پوځیانو د پشا کېدو هڅې پیل کړې دي. اټکل کېږي چې روسیې د اوکراین له پولو سره تر 1.5 لک ډېر پوځیان ځای پر ځای کړي وي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
د ځوان فکر د خبرونې درنو اوریدونکو سلامونه او نیک هیلې مې ومنئ. شپږ میاشتې مخکې طالبان کابل ته دننه شول او تیر جمهوریت حکومت ړنګ شو. له دې بدلون سره ښوونځي او پوهنتونونه تر ډېره وتړل شول، ډېر ځوانان بې دند شول او ډېرو ځوانانو د کډوالۍ لاره خپل کړله. د طالبانو شپږ میاشتنۍ واکمنۍ د ځوانانو په ژوند څه اغېز کړی؟ د ځوانانو لپاره څه شوي او څه نه دي شوي؟ او له طالبانو د ځوانانو مهمې غوښتنې دی. دا ځوان فکر په همدې خبرونه کې په دې اړه بحث کوو. د خبرونه میلمانه مو هم د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي استاد ښاغلی بیت الله حمیدی، شنون کای نصیر ستانگزای، ځوان فعال طارق حکمت او همدا ډول محصله حلیمه عزیزی دی. له دوی سره د همدې موضوع په اړه بحث کوو. استاد حمیدی، تاسو ته ښاغلاست وایو ک راته وایي چې د شپږ میاشتې کمیټې رښوی اغیز د ځوانانو پر ژوند څه وو؟
سلامونه هیواد سي محترم تاسو ته، د دې رادیو د نوو د ټکو په بس کې حاضر دو درنو ګډنوالو ملمنو ته هم متاسفانه په تیر شپږ میاشتو کې زموږ د هیواد ټول هغه بنسټونه چې د هیواد د ثبات لپاره حتمي دي لمن ځلاړل. زموږ په میلیونونو هغه ځوانان چې په دولتي او غیر دولتي ارګانونو کې دندې ترسره کولې چې د امنیتي ارګانونو نیولې بیا تر اقتصادي او نور بنسټیزو ادارو پورې بے دند شول او دا بنسټیز ادارې لمن ځلاړې. زموږ د خوانځي او د پانچولو محصلین او متعلمین د غوی یو کال ژوند بے معنا او بے ځایه ځای شو او دا غوی د لپاره ځنګړې شوې بودیجه بے ځایه ځای شو. د دې ترڅنګ زموږ ملګرونو ځوانان په خورا خوشحالي او ډېر بد وضعیت کې له هېواده مهاجر شول او له همدغه لړۍ روانه ده او ځوانان له هېواده وځي. د دې ترڅنګ زموږ ملګرونو نور ځوانان د ډول ډول رواني فشارونو له امله د رواني ستونزو سره مخ شوي دي او د دې ترڅنګ د سلګونو د ځوانانو د وژلو خبرونه دي چې دا هغوی د وژلو په اړه حتی رسمي سندونه نه ورکول کېږي او څوک دا هغوی ډیټا نه ټولوي. دا ټول هغه بدبختي ده چې موږ په تېرو شپږو میاشتو کې ورسره مخ شو. صرف د دې لپاره چې یوه ډله غواړي په خپله خوښه حکومت وکړي او د قدرت چارې په لاس کې واخلي.
مننه ستانګزای صاحب. له تاسې هم دغه پوښتنه کوو چې په دغو تېرو شپږو میاشتو کې د طالبانو د واکمنۍ اغېز په ځوانانو څه و؟
هیواد صاحب، تېرې شپږ میاشتې افغانستان لپاره ډېرې خرابې شپې ورځې په دې وخت کې بالخصوص ځوانانو تېرې کړې. نوی روزل شوی نسل چې شل کالو کې تعلیم کړی و، تحصیل کړی و، د دوی لپاره نو بیا بیخي ډېر سختې شپې ورځې وې. یو غټ تعداد د دغه ځوانانو چې تحصیل کړی و د افغانستان ووتل، او هغه تعداد چې په افغانستان کې پاتې دي هغه هم تر سخت روحي او رواني فشار لاندې دي. متاسفانه لکه څنګه چې مشر ورور اشاره وکړه، ټول هغه مو تاسو تازه په پښو دریدلي نهادونه ونړېدل او افغانستان یو قرن بیرته شاته لاړ.
اغلی عزیزی، که تاسو راته وایئ د نجونو ژوند په دغو شپږو میاشتو کې څنګه و؟ کار، زده کړې او نور هغه مسایل چې مهم دي؟
سلامونه تاسو ته او ټولو اوریدونکو ته. په دغه شپږو میاشتو کې کله چې طالبان واکمن شول، عموما اقتصادي حالت د رکود سره مخ شو او ډېر بد وضعیت رامنځته شو. نو یو شمېر هغه نجونې چې هغوی سرپرستي کوله د کورنۍ و دندې درلودې، که هغه دولتي اداراتو کې وې او که په نورو مؤسساتو یا ښوونځیو کې، هغوی خپلې دندې له لاسه ورکړلې، ګڼ شمېر وې او د ناوړه اقتصادي حالت سره مخ دي. همداراز لکه څنګه چې ټول پوهېږي، تر دا یو میاشت مخکې پورې ښوونځي او پوهنتونونه هم تړل شوي وو. البته دولتي ګڼ شمېر نجونې په کورونو ناستې وې او دوی د خپل راتلونکي په اړه اندېښمنې وې. همداراز اوس یوه لویه اندېښنه چې د نجونو سره موجوده ده او ډېر اغېز یې د دوی په ژوند کړی، هغه دا ده چې دوی له دې څخه ډارېږي چې طالبان به دوی ته په راتلونکي کې په داخل د نظام کې او یا هم د دوی په مسلکي برخه کې ونډه ورنه کړي. نو دوی هغه نجونې چې زده کړې کوي، البته زما په شمول ډېر شمېر چې ډېر کله چې له چا سره مخ کېږم، نو د هغوی خبره یا د هغوی وینا موږ ته دایي چې تاسې ولې اوس دومره خواري کوئ، ځکه نور خو تاسو ته وخت نه درکول کېږي او نه هم ستاسو له وړتیا او استعداد نه کار اخیستل کېږي. نو دغه مسله اکثریت نجونو ته ډېره جدي ده او ډېرې اندېښمنې دي، ډېرې اغېزې پرې واصلی چې په راتلونکي کې دوی ته آیا کاري فرصت برابرېږي او که نه، د دوی زده کړې به څرنګه کېږي.
حکمت صاحب، زموږ مېلمنو دو مهمو مسلو ته اشاره وکړه. هغه دا چې ډېر ځوانان بې دندو شوي، کارونه اوس نه لري، او یو هم د زده کړو مسله وه. له دې ورهاخوا کوم نور مسایل دي چې فکر کوئ هغو ته توجه نه شوه؟
په دغه شلو کلونو کې او بالخصوص دغه دولس کلو کې، اخر کلو کې وروسته له 2010 کلو څخه، د افغان ځوانانو یو تغییر په ذهنیت کې رامنځته شوی و. دا تغییر ذهنیت د تحصیل له لارې خپل موخو ته رسېدل و، ځکه د موږ تاسو دغه بهرني بورسونه وګورو چې په دغه لسو کلو کې افغانستان ته منسوبېدل، خصوصا د هند، ترکیې، چین، قزاقستان، دا دغه بورسونه چې منسوبېدل افغانانو ته د افغان ځوانانو لیوالتیا خورا ډېره دغه بورسونو ته وه. دا خپله د دې ښکارندوینه کوي چې افغان ځوانانو تحصیل ته ډېر ارزښت ورکوه نسبت چې نورو طریقو څخه. یعنی افغان ځوانانو ځان ته موخه ټاکلې وه د ښه وظیفې لاسته راوړلو لپاره، د ښه عاید لاسته راوړلو لپاره، او د حتی د سیاسي موخې د رسېدلو لپاره یوازینۍ لاره تحصیل ګڼلې وه. چې په تاسو سره اوس وایم چې دغه هیله څه ناڅه مخې ورته نیول شوی ده، دغه افغان ځوانانو منځ کې دغه هیله له منځه تللې، ځکه اوس د تحصیل فکر تحصیلي کدرونه اوله خبر نه کوي. اوله خبره هغه دوی کوي چې ټوپک لري، وسله لري، زور لري، او داسې نور منفي مسایل. ګرچې دغه منفي مسایل په پخواني حکومت کې څه ناڅه وو خو په اکثریت نه وو. که موږ او تاسو فکر وکړو یوازې د ترکیې د بوس په هکله، او چې هغوی 15,000 بس افغانستان ته منسوب کړي وو، د 15,000 بسو لپاره د افغانستان لخوا 18,000 نوماندانو امتحان ته ځان نوماند کړی وه. یعنی دا د دې خپل کارندوینه کوي چې افغان ځوانانو تحصیل ته ډېر مخه کړې وه. خو ناهیلي نه یو، دغو سیاسي بدلونونه راځي خو ناهیلي نه یو. انشاءالله امید لرو چې زمونږ دغه هدف چې موږ ځان ته ټاکلی وو چې د تحصیل له لارې به بیرته خپله هیواد ته، خپله ملت ته خدمت وکړو، دا به انشاءالله بیرته راشي. خو زه د دغه منفي خبرو تر څنګ یو مثبت خبره هم تاسو ته او ستاسو اوریدونکو ته وکم، چې زمونږ په دغه شل کلمې جنگ کې د دواړو خواوو په جنگ کې ځوانان وو چې دا یو بل یې وژل، یو ورانول. یعنی زمونږ افغان ځوانان پکې وژل کېدل او له منځه تلل. خو دغه مثبت ټکي ته موږ دومره ډېرو منفي ټکو کې یو د مثبت ټکي ته اشاره وکړو، ښه به وي چې اوس شکر ده دغه جنگی ماشین چې افغان ځوانانو باندې د افغان ځوانانو په مټ باندې څرخېده، اوس شکر نشته. اوس دغه فرصت ده چې زمونږ د اوس واکمنان چې په افغانستان کې واکمن دي، دغه دوی که دغه فرصت څخه استفاده سره او دغه فرصت استفاده وکړي او افغان ځوانانو ته دغه زمینه برابره کړي، تر څو هغه پخوانی سوچ چې و په چې دوی وکولی شي د تحصیل له لارې خپله د یو موقف ته ورسېږي، خپل هغه یا څه د وخی یا حکومت د ځوانانو وړتیا او څخه استفاده وکړي، که دغه فرصتونه بیرته افغان ځوانانو ته برابر شي دا به ډېر ښه وي.
استاد حمیدی، لکه څنګه چې حکمت صاحب اشاره ورته وکړه، جګړه ختمه شوې ده او داسې خبرې هم کېږي چې مثال راتلونکي پسرلي ته پوهنتونونه هم پیل شي، ښوونځي به هم پیل شي او ورو ورو به دغه ستونزې حل شي. همدا ډول د طالبانو حکومت له هغو استادانو هم غوښتنه کړې چې بهر ته تللي هغوی دې وایي بیرته راشي او خپلو درسونو ته دې دوام ورکړي. فکر کوي چې هیله شته دی یو رڼایي شته که نه؟
زه درته د حد زیات منفیګرا معلوم نه شم، خو زما په نظر دا هیلې ډېرې تتي دي. یعنې موږ نشو کولی په یوازې د طالبانو په هغو خبرو باور وکړو چې دوی په میډیا کې وایي. هو طالبانو د پوهنتون استادانو ته یوه اطلاعیه نشر کړه چې هیواد ته راوګرځي، خو د هغې نه یوه هفته مخکې یوازې په کابل پوهنتون کې په یوه ورځ 22 استادان منفق کړل، او دا ټول هغه استادانو چې ځوانان وو په بهرنیو ودونو کې زده کړې کړي. او نه یوازې دا چې دا 22 په یوه ورځ منفق کړل، بلکې د نورو نږدې 100 تنو استادانو لیست هم غوښتي دي چې باید د هغو د منفقې چارې هر څومره زر چې کېږي پای ته ورسیږي. د دې مطلب دا چې طالبان اصلا اراده نه لري چې دغه استادان ور وګرځي. دوی د خلکو سترګو کې د خاورو شینل لپاره رسنیو کې یوه اطلاعیه نشروي چې استادان بیرته راشي. نور بیا د هغو استادانو ټول اسناد منفق کوي او د ټول عمر لپاره پوهنتون کې له تدریس څخه محروم کوي. نو موږ یو شی باید په یاد ولرو، یو هغه څه دی چې موږ یې په رسنیو کې اورو، خصوصا د طالب چارواکو د خولې اورو، او یو هغه څه دی چې په واقعیت کې دی. دا د جګړې دریدل هم همدغه یو خبره ده. یو دا خبره ده چې طالبان وایي چې جګړه دریدلې ده، بلکې یو دا واقعیت دی. جګړه نه ده دریدلې،
یوازې طالبانو په ښارونو کې د ځانمرګو بریدونو او د بمونو حملې درولې دي. نور جګړه د طالبانو د خلکو سره او د هر ورځ د زموږ د امنیتي ځواکونو او دولتي ادارو مسؤلین تعقیب کیږي او وژل کیږي. هر ورځ موږ د هیواد فعال ځوانان چې په سوشل میډیا او په نورو برخو کې معاصر تموي کی او د خلکو د افکار او ذهنونو د رڼایي سبب کیږي، هغوی ټارګیټ کیږي، زندانونو ته اچول کیږي او په ډېرو ځایونو کې وژل کیږي. دا جګړه دا او دا وینې تویدل دي. پخوا جګړه روانه وه، هو ډېرې وینې تویدې، خو هلته یو قصه دا وه چې موږ د جګړې عملي رپورټونه لیدل او موږ د جګړې ارقام لیدل. اوس د معلوماتو مجرا د طالبانو په لاس کې ده، هغوی هغه څه چې وسیع ونه رسیږي یا هغه معلومات نشتېږي، او یا دا ده چې هغه څه چې دوی فکر کوي دوی په ګټه دي او دوی د ګروګر نیولو په توګه د هغه څخه استفاده کولی شي، هغه معلومات نشروي او نور معلومات خلکو ته نه ښایي.
مننه. البته زموږ ډیرو اوریدونکو د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې له لارې هم خپل نظرونه را سره شریک کړي. موږ چې کله د خبرونې په اړه نظرونه غوښتي نو تقریبا 900 کمنټونه شوي دي، چې په دې کې 10 کمنټونه هم شته دي چې دوی روان وضعیت څخه خوشاله دي او په دې خوشحالي ښکاره کړي ده چې جګړه نشته او ځوانان نه وژل کیږي. زه له دې ډلې دوه کمنټونه وایم. صابر الله شیرزی لیکلي، خوشاله یو ځوانان مو هر ورځ نه شهیدانیږي. او همدا ډول اسد الله عزت لیکلي، حالات مثبت طرف ته روان دي ځکه چې په هنتونونو مکتبونه شروع شول او دا د ځوانانو لپاره لمړنی کارونه وو. خو ډیر داسې کمنټونه هم شته دي چې دوی شکایت کړي او ویلي دي چې روان وضعیت پر ژوند منفی تاثیر کړي. موږ به څه داسې کمنټونه هم ولولو او ورسره به هغه نظرونه هم در سره شریک کړو چې هغوی ځینې غوښتنې کړي دي. توحید سالارزی لیکلي، په ټولنه کې د ځوان کهول سره هیڅ هم نه دي شوي. کوم ځوانان چې په دندو هغه هم لاړل او وطن پریښودو ته اړ شول او ډیر مسافر شول، چې زه هم د هغو له جملې څخه یم. همدا ډول وحدت الله نیازی لیکلي، طالبان هغو کسانو ته احترام لري چې په شل کلن جنگ کې برخه اخیستې وه، خو د نورو ځوانانو په کیسه کې نه دي. د ورځې په زرګونو افغانان له وطن څخه ځي او دوی په دې اړه فکر نه کوي چې دا ولې ځي. طالبان ته پکار ده چې ولس په ځان راټول کړي او د نړۍ سره ځان سیال کړي. زه خپل یو انجینر یم، په پردي وطن کې مزدوري کوم. پلار باندې په غریبۍ او غربت کې تعلیم وکړ، اخیرم په پردي وطن کې مزدور. که وطن مې جوړ وای او د سواد احترام وای ما دلته څه کول. همدا ډول نصرت الله مسعودي لیکلي، امنیت ښه ده خو کارونه نشته، خلک له اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي. که رښتیا درته ووایم، د پخوا په شان مخوان نشته. په خپل وطن کې داسې ژوند کول لکه هیڅ شی د دې هیواد نه یو. امیر صافی لیکلي، د طالبانو راتګ سره مې دنده له لاسه ورکړه. د شخصي شپنی پوهنتون د شپږم سمستر محصل وم. اوس د اقتصادي مشکلاتو له وجې نشم ویلی، فعلا کار روزګار نشته او څه مو چې درلودل هغه مو تر دې دمه خرڅ کړل. د ځوانانو لپاره چې کوم فرصتونه او حقوق موجود وو هغه له منځه تللي. طارق کوچي لیکلي، حالات له ښه دي خو د مغزو تیښته ښه پراخه روانه. د ډېر ځوانان چې تیر کال کامیاب شوي وو د کانکور په ازموینو کې، درېیمه برخه شاګردان له هېواده وتلي دي او حتی د اخري او درېیم کال محصلین هم تللي دي. سخي ستانکزي لیکلي دي، زندگی مو ټوله د وطن او ملت ته خدمت لپاره تیره کړه، ولې په اوسنیو شرایطو کې شپږ میاشتې تیرې شوې چې په ما او ملت ډېرې سختې تیریږي. نه وظیفه شته، نه کار شته، نه روز مزدوري. حیران د الله دربار ته پاتې یو. محمد الله عمرخی لیکلي، ډېر بد حالت راغلی. له تعلیم او تحصیل څخه د ځوانانو زړونه تور شوي. که دا لړۍ دوام وکړي، هېواد به له سخت ناورین سره مخ شي. موږ امید لرو چې دا ستونزې ختمې شي. شیرولی شیر لیکلي دي، ځوان مسلکي کادرونو ته باید د کار امکانات برابر شي تر څو ځوان کهول د راتلونکي لپاره هیلې پیدا کړي او د مغزونو د فرار مخه ونیول شي. د جګړې ذهنیت باید ورو ورو د پوهې او زده کړو په ذهنیت بدل شي. پوهنتونونه او ښوونځي باید بند نه شي. همدا ډول اسدالله مینپال لیکلي، افغان ځوانان له طالبانو هیله لري چې خپل سر یې وسلوال او په خپل سر دې محکمې بندې کړي تر څو زموږ وطنوال له نورو هیوادونو راوګرځي. زه باور لرم که طالبان قانوني او مسلکي چلند وکړي، هغه افغان وګړي چې په خارج کې دي هغوی به ټول راستانه شي. جنگ به د همیش لپاره ورک او دایمي سوله به قایمه شي. قاري خدای نور کوټوال لیکلي، د ځوانانو لپاره د کار زمینه برابرول او ګمارنې باید مسلکي شي. د روابطو خبره چې په ضوابطو بدله نه شي، د وطن جوړېدل مو هیڅ امکان نه لري. که تېرو ناکامو حکومتونو ته ځیر شو، د هغوی تقرر هم په روابطو و. که دا مسله دوام وکړي نو ځان ته یو مشکل دی. قریب الرحمن مشال لیکلي، ډېر څه مو په تېرو شپږو میاشتو کې زده کړل. ژوند د کړاو سره مل و خو ناهیلي نه یو. خیرالله عالم لیکلي،
ویلي ک طالبان غواړي چې وطن او خلکو ته خدمت وکړي نو د انجینر او ډاکټر پر ځای د نظامی کس نه انتخابوي. زبیر خان لیکلی دی د ځوانانو سره بغیر له ناسم چلند نور هیڅ نه دی شوی، په خلکو کې یو ډول ویره او چوپتیا خپره ده. ډلې ډلې ځوانان بیکار شولان، ماسټر ځوانان اوس په دې فکر کې دي چې څه ډول له هېواده ووځي، هیڅوک خپل غږ نشي پورته کولی. دا د زبیر خان نظر و. کامران مشال لیکلي دندې مو له لاسه ورکړي، اوس دندې نشته، حیران یو څه وکړو، بهر ته د تللو پیسې هم نه دي را پاتې. د موسسې کوم بس ته چې شارټ لیسټ شو، شل نور شارټ لیسټ شوي هم وي چې د یو کس د کامیابېدو چانس صرف 15% وي. او ضیا الحق ولي لیکلي ما به ډېر څه ویلي وای، خو که څه مې ویل سبا یې راڅخه پوښتنه کېږي، نو ځکه ځان محفوظ نه ګڼم. خو له اوسني حکومت څخه غواړم چې باید د ځوانانو په شمول ټولو ته چې څوک وړتیا لري د کار زمینه برابره کړي. ستانګزای صاحب، دغه کومې خبرې یا دغه کوم کمنټونه چې زموږ اورېدونکو را سره شریک کړل، په دې اړه ستاسو تبصره څه ده؟ یعنی ولې وضعیت دغسې یو خواته لاړه چې دغسې یو فضا رامنځته شوه چې ډېر ځوانان پکې په کور کېناستل یا په اصطلاح لاړل مجبور شول چې وطن پرېږدي؟
د دوستانو ډېر ښه نظرونه ورکړي او ښه تبصرې کړي، سره موافق یم. بخصوص په دې برخه کې چې د افغانستان د اقتصادي ګردش سیستم د نړیدو سره دوی اکثرا بے وظیفو شول یا کئی شخصی کاروبارونه درلودل، هغه هم ودرېدل. او د هغې ټول نه مهمه خبر ده چې افغان ځوانانو خپل امیدونه له لاسه ورکړل. مست خو دا و که بېکاره به مو خو لسانس به تحصیل وی کړی و، یا به تحصیل په دوران کې هغه به فکر کوه زه به د پوهنتون نه فارغ شم، یا به یو انجیو سره یا به د حکومت سره کار شو. که موس متاسفانه دغه ټول امیدونه یې له لاسه ورکړي، همدغه سبب تاسو ګورئ چې د افغانستان تقریبا اکثریت ځوانان په دې کوشش کې دي د افغانستان اوځي، نور خپل ځای په افغانستان کې نه ویني، نور خپل آینده په افغانستان کې نه ویني. دا یوه ډېره لویه فاجعه او ډېره غټه بدبختي ده د افغانستان لپاره. دې تر څنګ د امارت د چارواکو عقده او کینه د هغو ځوانانو سره چې تحصیل کړی، دا هم د دې سبب شوی چې خلک د افغانستان یا د حکومت نه ناامیده شي. تاسو طبیعی دی چې د تحصیلات وزیر د طالبانو د تحصیلات سرپرست وزیر دا خبره وکړه چې هغه کسانو چې په پخواني نظام کې تحصیل کړی هغه د غرب تر فکري نفوذ لاندې راغلي، همداسې یو څه خبرې وکړه. نو دغه دوی دغسې عقده او دغسې کینه او دغسې بیانات او خبرې دا همدغه ټول تحصیل کرده قشر ته او نوي نسل ته دا توهین و. د دې ټولو سبب به دغه شي چې خلک به یا د افغانستان وځي یا به کالته پاتې کېږي، په دې فکر کې به وي چې سره هم د خلکو سره فکري جګړه وکړي.
ښاغلی عزیزي، که تاسو راته ووایئ چې څه غواړئ، یعنې شپږ میاشتې تېرې شوې، شپږ میاشتې یعنې نیمایي کال لاړ، خو په راتلونکي کې ستاسو غوښتنې څه دي، څه باید وشي د نجونو لپاره؟
لومړی خو ځوانانو ته کاري فرصتونه برابر شي، ځکه ګڼ شمېر ځوانانو دندې له لاسه ورکړي، یو شمېر پوهنتونونه پرېښي دي، زده کړې پرېښي دي. کاري فرصتونه باید برابر شي، همدارنګه ځوانانو ته د دوی د ژوند په خوندیتوب ډاډ هم ورکول شي، ځکه ډېری شمېر ځوانان په ډېرو عادي مسلو باندې زده کړې له لورې نیول کېږي، حتی بیا یې د مړې ژوندي پاتې هم نه لګېږي. او همدارنګه د دوی د استعدادونو نه ګټه واخیستل شي، دوی ته فرصتونه په هره برخه کې برابر شي، تر څو دوی وکولی شي خپل استعدادونه او خپل ځان خپل استعداد نه کار واخلي او خپل ځان پرې وځای کې وویني. د ښځینه او تعلیم په اړوند، د ښځینه او د کار په اړوند خپل دریځ روښانه کړي، او دا نجونې او ښځینه په دې باندې ډاډه کړي چې ستاسو حقوق به دلته نه ضایع کېږي، تاسو به دلته زده کړې کوئ، تاسو به کاري فرصتونه برابرېږي. او باید په ټوله کې هغه کړنې چې د حکومت لپاره لازمې دي چې د ځوانانو بالخصوص ښځینه ته وړاندې کړي، ټول هغه کړنو باندې باید دوی لاس پورې کړي، او باید ښځینه ته دا ډاډ ورکړل شي چې دلته ستاسو ژوند هم خوندي دی، دلته ستاسو د تعلیم حق هم خوندي دی، تاسو به ترې برخمن کېږئ، دلته ستاسو د کار حق هم خوندي دی، تاسو به خپلو کارونو ته ځئ، او په دې هېواد کې او په دې حکومتي چوکاټ کې به تاسو ته ځای هم درکول کېږي.
حکمت صاحب، په دغو شپږو میاشتو کې چې څه وشول، د طالبانو حکومت له دې څه درس اخیستلی شي چې هغو مسایلو ته باید دوی په راتلونکي کې پام وکړي؟
تقریبا سباند شل میلیون سپور تا افغان ملت زوانان تشکیلی پول خونه دیوتیلی اکثریت افغانستان که پاتی دی نو دغه زوانانو لپاره دغه د حکومت لپاره ایتا پکار داده چه دغه افغانانو دغه افغان زوانان چه دنه پاتی دی دغه کدری او اغا پول کسانو سخه استفاده وشی زکر چه دوی پیوازی توب سر نشی کوله چه دغه دولتی ماشین دوی وچه لگی زکر دوی کول دی یه طبقی دی یعنی اغا دینی آلمان دی یا ملایان دی دوی نشی کوله چه هغا پول سیستم دی یو دولت و سرخی دوی مجبور دی چه ده افغان زوانان و سخه ده تحصیلی زرکتون و سخه استفاده وکا او دوی کار وخلی خو دلک وراندیز ده زکر چه تروسه کار نده خسته یوازی سیخی سپتور که ده پخوانی نظام کارکون که سخه استفاده کرده خو نظامی و تحصیلی سیستم که اکثر لدنده گوخ کردی سرنگه چه حمیدی سب وویل اوز یعنی طالبان تا چه پکار ده چه باید وکی یعنی ده دوی تا باید دست و زمینه برابره که ده دوی تا باید فرصت برابر شی دردوی زره لاسته راول شی دوی تا دست یو داد ورکول شی چه تاسو کوله شی ها پخوا پا چیر خپلا کار تا دوام ورکی تر سو ده لره چه ده خلکو ده افغان زوانانو پا ذهنیت که پیدا سوی وچ ده تحصیل لار زانی و چیری ورسی تحصیل لار بیر تا ده خدمت جوگه شی خپل ملت تا ده ذهنیت ده افغانانو لذهن ورک نشی
استاد حمیدی حکمت سب یادوانو وکړه چې ځوانان باید له اوسنی حکومت سره تعامل وکړي څه ډول تعامل
ګوره یو خبره چې دا تقریبا دو کال رئیس کته پورته کیږي دا چې مشارکتي حکومت دی جوړ شي نه پوهېږم خلکو ته د حکومت کې ونډه ورکړل شي که موږ د مشارکتي حکومت تفصیل دا اخلو چې د مختلفو رشتو یا د مختلفو ولایتونو خلک دی یوازې په دولتي بستونو مقرر شي دا مشارکتي حکومت نه دی دا یو څو تنه دي چې تاسو یې اخلئ د خپلو ګټو دپاره استفاده کوئ مشارکتي حکومت هغه دی چې تاسو د ټول ملت دپاره مساوي زمینه مساعده کړي چې په حکومت کې د مشارکت مساوي حقوق ولري او دغه کار یوازې د انتخاباتو د لارې کېږي په بله هېڅ طریقه باندې تاسو نشئ کولی ټولو خلکو ته په حکومت کې د مشارکت احساس ورکړئ تاسو کولی شئ مثلا د هر قوم نه لسلس کسان وټاکئ وزارتونه ونیسئ خو دا به بیا هم د افرادو ګټې وي دا به بیا هم د افرادو پاره کار وي خو تاسو کولی شئ چې داسې انتخاباتي سیستم جوړ کړئ داسې رقابتي سیستم جوړ کړئ چې هغه رقابتي سیستم له لارې ټول خلک په مساوي توګه وکولی شي هر د ریاست جمهوري نه نیولې بیا تر ډېر وړه بس ته پورې هر بس دپاره رقابت وکړي او د شایسته سالري په اساس هغه رقابت د لارې هغه بس ترلاسه کړي بیا به هر کس فکر کوي چې زه هم په دې دولت کې یم نو د تعامل یوازنۍ لاره دا ده چې ټولو خلکو ته په مساوي سترګه وکتل شي هر افغان انسان د یو بل څخه هیڅ برتري ونه لري او ټول قدرت ته د رسېدو قدرت کې د مشارکت مساوي چانس ولري چې دا د انتخابات د لارې دی او ښځې او نر ټول د انسانانو په سترګه وکتل شي
تاسو هم دا پوښتنه کوو چې د کار او د زده کړو تر څنګ هغه مدني ازادۍ څومره مهمې دي چې هغو ته هم باید پام وشي مثال یو څوک یوه خبره کوي یو نظر شریکوي هغه باید په ډاډه زړه ووایي او ویره ورسره نه وي
چې باید دوی اول دولتي منابع چې کله ویشي اولین معیار دغه نه وي چې دوی سره د امارات کې مشکې دا نه عدالت ده دا نه حق ده او هغه کار به دوی پر وړاندې د خلکو نفرت نور هم زیاتوي او دوی کوم مسلکي ځایونه چې دي هغه به غیر مسلکي کسان وي چې دوی به پوهوي خپله د طالبانو غړي به د طالبانو جنګیالي به د جرمي فساد یوه برخه ګرځي او د فساد په هرنګ کې به ګډېږي دومره خبره د مدني ازادۍ ته وکړه په دې اثر کې چې ټکنالوژي ده فیسبوک دی سوشل میډیا فعاله ده رسنۍ دي که چیرې طالبان د افغانستان دننه خلکو ته دغه فرصت او دغه زمینه مساعده نه کړي چې خپل نظر په آزاده توګه او په اطمینان سره بیان کړي دغه میدان به هر کسان ته چې یا افغانان نه دي یا د افغانستان نه بهر دي هغه ته مساعده شي چې یعنې د میدان به ورته خالي شي د افغانستان فکری سنګر به همغه کسان ونیسي بیا به هغه هغسې تحلیلونه کوي چې د افغانستان د وحدیت د افغانستان د جامعه او د فرهنګ او د روال سره مطابق نه وي دغه د دنه چې خپل همغه کسان چې افغانستان کې خپل نظرونه بیان کړي انتقادونه وایي طرحې او خپل نظرونه شریک کړي طالبان سره بهتره ده دنه چې د افغانستان ریباندې
کسان دغه نظرونه سره شریکي.
ډیره زته مننه د خبرونې د پای شي بي دي لخپلو ملمنو استاد بیت الله حمیدی، خغلی نصیر ستانګزی، اغلی علیمی حزیزی او خغلی طارق حکمت څخه ډیره زته مننه کوم چې په خبرونه کې را سره برخه واخیسته. لا تاسو هم مننه چې خبرونه مو ووریده. تر بل خبرونه ښه وخت ترته غواړم.
زما بریاوی
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا خوونیز ژوند کې یو واړه بریا هم لري او غواړئ له نورو سره تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو، د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکمو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاندې پیغام ثبت کړئ: 00422114315.
شمیره بیا تکرارو: 00422114315.